یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې د وروستیو اجراءاتو راپور ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي عامر ستار غوربندي هغه قومندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربندرۍ کې د طالبان پر وړاندې جنګېده، تېر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو ملګرو سره وژل سوی دی. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات سو. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي عامر ستار غوربندي هغه قومندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربند درې کې د طالبانو پر وړاندې جنګېده، تیر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو نورو ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. د پروان د والي ویاندي وحید شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د کابل امنیتي چارواکو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات سو. قادر فاروخ چې د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قادر فاروخ مړینه د افغانستان د سینما لپاره یوه ستره او نه جبرانیدونکې ضایعه بولي. د دغه وزارت ویان صابر مومند.
په تاسف سره باید ووایم چې قادر فاروخ د افغانستان د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. هغه قلبي تکلیف درلود. د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مړینه د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایعه بولي.
د یادونې دی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او آصف جلالي هم د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دوی دا هم ویلي، تهران د ایران د یو پوځي قومندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړه. دغو هیوادونو چې د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي، نن دوشنبه په یوه ګډې اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکېچ د کمېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. فرانسې، بریتانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید وکړ. تر دې مخکې ایران ویلي و نور نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تېره شپه د دغه هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو، وروسته له دې وکړ چې د دې هیواد د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیماني د جمعې پر ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران حکومت همدارز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو په فلوریدا کې تر اولس ورځني لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنګټن ته ستون سو. د سپینې ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني د وژنې د غچ اخیستو هڅه وکړي، امریکا به لوی ځوابي اقدام وکړي او د ایران کلتوري صاحبه په بمونو وولي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د عراق د پارلمان د هغې پرېکړې په اړه چې له دې هېواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه کړی، ولسمشر ټرمپ وویل تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغې اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ په عراق کې په زیات اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوقالعاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالر یې پر جوړولو لګول سوي دي. ولسمشر ټرمپ وویل که تهران د سلیماني د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. د پخپله اداره کې دننه هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دا ډول یو اقدام به د نړیوال قانون له مخې یو جنګي جنایت وګڼل سي. ډونالډ ټرمپ وویل که ایران دا اجازه لري چې زموږ خلک ووژني، شکنجه او زیانمنې کړي، د سړک غاړې بمونه وکاروي او زموږ خلک والوزوي، آیا موږ نسو کولای د دوی کلتوري ساحو ته لاس ورړو؟ داسې نه سي کېدای. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه ځپلې هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه اپیل کړې ده. د ترکیه د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیتو کې د روسیه د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ سي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سی این این تلویزیون شبکې ترکی څنګ ته ویلي چې د ترکیه پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. کله چې په اپریل میاشت کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا خپلسري ملي پوځ د لیبیا د ملي تړون د حکومت پر وړاندې حمله پیل کړې، دغه حکومت له سخت پوځي فشار سره مخامخ دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په طرابلس کې د دیره حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو له پی او سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره وسی د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې د خپلو اجراءاتو په اړه معلومات ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د بهیر په اړه به هڅه وکړو چې د انتخاباتو د څار د یوې ټولنې نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار لویه لاره د واورې د ورښت له کبله بنده ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځو ورځو راهیسې بنده ده. بلا میدان شار دیو کیلومتر میدان شار مابین دمدار کی بنده ده. ولایت مقام سرطان کی
په مزار شریف کې د کوټګرو او فلبینانو بازار ګرم دی.
فولتا ما بجانب زو شیخ مزار در دل فاب داره میفهمه و دولت مردم آشناگی نداره، د پیسی مردم آشناگی نداره، فایده کنه میخوره، فایده نه توکل به خدا میکنه.
په نړیوالو مسایلو کې باور چی عراق او بخې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اجازه ورنکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپرو. راسره اوسئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې خپل وروستي اجرات نن له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج څو اونۍ مخکې اعلان شول، خو اوس د انتخاباتي ډلو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې تر څیړنې لاندې دي. اجمل تورمان د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی او ترې اورو چې د دې شکایتونو د څیړنې پړاوونه تر کومه پورې پرمخ تللي دي. تورمان صاحب،
بله تکل سیب تاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول او سره تکل سیب د ازادي رادیو خو خبريال د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې خو د اوس چې ما سره اړیکه ونیو تر اوسه پرې د کمیسیون غړو تازه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. ټاکل شوی چې نن به د پروان، پنشیر او بادغیس په ګډون په 5 ولایتونو کې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه له رسنیو سره شریک شي. کمیسیون تکل سیب تیره ورځ ویلي ول چې د یک شنبه تر پایه یعنی د پرون ورځې تر پایه به د دغو 5 ولایتونو د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. لومړنی ولایت چې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پکې پریکړه شوې هغه جوزجان دی. خو دغه کمیسیون غړي په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو دا وایي چې په ټوله کې ډېرې شکایتونه د ټاکنیزو جرایم واړوندې چې مرتکبین به د دوی په خبره له څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. تکل سیب د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنیزو جرایمو شمیر تقریبا 3202 ښودلی دی. بل خبره ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمیر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر پکې زیات دی د دې پروسې له اوږدېدو هم خبر ورکوي. که څه هم تکل سیب دقیقا نیته نه ښیي چې څومره مثلا دغه شکایتونو څېړلو به ډېر وخت ونیسي، خو دغه کمیسیون مشره زهره بیان وایي ښایي یو دوه ورځې وړاندې وروسته اعلان شي. مګر دوی وایي چې دوی شفافیت ته ژمن دي، نه دی ته چې مثلا که ډېر وخت هم یو څه پېضایع کېږي خو پروسه باید شفافه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د قانون پر بنسټ راتلونکو 5 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپلې پریکړې اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي که چیرې څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري، د استناف په موخه باید د 3 ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. خو تکل سیب د انتخاباتو څارونکو بنسټونه دا غوښتنه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون باید مشخص شي، او که چیرې دا وخت غزيږي اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لوریو قناعت خپل کړي. په دې اړه د وخت غزيدو په اړه انتقادونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مخکې له دې چې دغه پروسه د لومړنیو نتایجو د اعلان تکل سیب اوږده شوله، د دوی وینا دا وه چې دوی شفافیت ته ژمن دي او که وخت ضایع کېږي هم نو دوی غواړي چې یو شفاف رای اعلان کړي. اوس د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم دا چې د شکایتونو شمیر د ثبت شویو شکایتونو شمیر تر 14000 وخت دی. دوی وایي چې دا وړاندوینه دوی نه درلودل چې په دې شپې باندې شکایتونه وي. دوی دغه وایي چې 4 ورځې به کېدای شي وړاندې وروسته، خو دقیقه نیټه نه ښیي. په داسې حال کې چې ټاکنیزو د ټاکنو پر سر څارونکو بنسټونه دوی بیا وایي چې دغه نیټه باید دقیق شي او کنه کیږي دا چې څومره وخت ولې نیسی. په دې اړه باید انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړل شي. بلې تکل سیب
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب د مفصلو معلوماتو په خاطر. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې هڅه کوو چې په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو او بخې د انتخاباتو د څار د بنسټونو نظر هم واخلو. د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سموکه راکله ازادي رادیو واوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لاره د واوري د زیات ورخت لکبله هر ورځ او شپه بندوي. دوی وایي دغه لاره چې اوس هم بنده ده د میدان ښار اړوند په کوتل سیمه کې تړل شوې ده. د دې ولایت د ولایت مقام مسؤلین د لارې بندیدل تاییدوي، خو وایي چې دغه لاره د کابل او بامیانو په اړوندو مربوطاتو کې تړلې. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو څو ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. د واوري د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لوی لاره هر ورځ او شپه په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دغه شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل د دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته یې په قرارداد ورکوي څو یا د لاره د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وایي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لاره له واورې څخه پاکه کړي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دی وایي دغه لاره اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. بله میدان ښار د خپله میدان ښار د 1 کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سره څنګ کې کسان په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ جواب راوسي بیا سره د تاګ امکانات کمې دوم لاره بنده کړې ده او موټروانان هم بې نظمي کوي. خو په ټوله کې سره چې د دې ورځ لامل دا لاره بنده ده خو ولې دلته بودیجه مصرفېږي دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفوي او دا پیسې باید په سمه لاره مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان د لومړي نمبر لوی لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي خو وایي چې یاده لاره د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل سوي نه د میدان وردګو. دا دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړي چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د اوجګک لاره د بامیان او کابل لاره د اوجګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې. هغه چې د بامیان مربوطه د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لارې هم پاکې دي. کومه لاره چې بندیږي هغه د موږ د ساحې نه هغه خوا در غندۍ د پغمان مربوط کېږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندیږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټو رسد کار کوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خو لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډیره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هوا پیژندنې ادارې هم اټکل کړی او وړاندوینه یې کړې ده چې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې چې له جملې یو هم میدان وردګ غزنی او د دغې لارې پر سر پراته ولایتونه دي چې زیاته واوره به پکښې ووریږي او سیلابونه به راسي.
د شریف الله شرافت راپور مو اوریده او اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دغه لاره کې د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ شوي دي. ښاغلی نیکزاد وایي د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې شوې دي. نی د دې پروژې په وړاندې للو یو خندونه شمیرل کیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه پروژې تړون 4 کاله مخکې د قزاقستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په کندوز کې د بادامو حاصلات 12.5% زیات شوي دي. د دغه ولایت کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندوز ولایت کې 6,015 هکتار ځمکه بادام کرل شوي و چې نږدې 6,398.4 ټنه حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د وچکالۍ له امله 6,015 هکتار ځمکه کې بادام کرل شوي و چې 5,000.5 ټنه بادام لاسته راغلي وو. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 15.5 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40.5 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانی اتیا پوله، زر هندی روپی 100 افغانی او زر پاکستانی روپی 300 اتابیا افغانی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونو ته په دې هیواد کې د حضور اجازه ورنکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ همداراز ایران ته هم خبرداری ورکړی چې که د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو تاریخي ځایونه به یې د حملې لپاره په نښه کړي. دا موضوع نوریاس نوری څېړلې او د معلوماتو لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، عراق ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګواښ جزئیات څه دي؟
بله تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر عراق د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هیواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صدرولو سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پرېکړه لیک د عراق له حکومته غواړي دې ته په پام سره چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالۍ شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دا هیواد بېرته واخلي. د دغه پرېکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید د دې هیواد په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هغه او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هیواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ترامپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر بغداد کل عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي چې البته پارلمان مخکې وکړه. موږ به تر هغو ونه وزو چې د پوځي لوی هوایي اډې لپاره چې په دې هیواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. تکل صاحب، ترامپ دا وویل چې په دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولې، دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو د ترامپ وینا میلیارډونه ډالر پیسې لګول شوي دي.
او مخکې خو ولسمشر ټرمپ ایران ته هم ګواښ کړی و، همداسته
ولسمشر ایران ته خپل مخکینی خبرداری بیا تکرار کړ. ولسمشر ټرمپ د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو چې د ایران د سپای پاسداران د قدس د څانګې پخوانی قومندان او درې ورځې مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د ایراني مشرانو مخ په زیاتېدونکو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره بیا مخکینی خبرداری تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران پر تاریخي ځایونو به حملې وکړي او د ایران هر حملې ته به هم سخت ځواب ورکړي. ترامپ وویل په دې اړه چې د ایران پر تاریخي ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي. د ترامپ د ادارې دننه اندېښنې هم له پامه وغورځولې او وویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. ترامپ زیاته کړه که ایران زموږ خلک وژني، زموږ خلک شکنجه کوي، مایوبه کوي او زموږ خلک د سړکونو په غاړه په بمونو الوزوي، ولې به موږ دا اجازه ونه لرو چې د دوی تاریخي ځایونه په نښه کړو؟
بله، او کلان را ته وایي نوري صاحب چې په ایران کې خو نن د جنرال سلیمانی د جنازې مراسم هم ترسره کیږي.
د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د ایران د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په لسګونو زرو کسانو برخه اخیستې ده. د ایران ستر مشر علي خامنهای هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی او د تصویرونو له مخې د ایران د دولتي تلویزیون د تصویرونو له مخې لیدل شوي چې مخکې هغه د سلیمانی تابوت ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. البته د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم د ایران په مختلفو ښارونو کې پیل شوي. اوس جنازه تهران ته رسېدلې او له دې وروسته به څو نورو ښارونو ته ځي او له هغه وروسته دوه ورځې وبخي سبا د هغه جنازه په د خپل پلارني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته سپارل کیږي.
نوریاس نوری، ډېره زیاته مننه له تاسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپاره شوي.
دنیا ورځپاڼې قطر ته د زلمی خلیلزاد د رسیدو په تړاو سرمقاله خپره کړې ده. وړاندې راغلي د افغانستان په لویو ښارونو کې د جنګ او تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو د رهبرۍ توافق ظاهرا د سولې هوکړې پر سر خبرو ته فرصت برابر کړی. په سرمقاله کې راغلي دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه باخبره سرچینه وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک په تړاو د مذاکراتو پیل لپاره قطر ته رسیدلی. دنیا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دغه مذاکرات په رسمي ډول نه دي پیل شوي، خو د دې ډلې نږدې سرچینې وایي ممکن دا خبرې نن پیل شي. د سرمقالې لیکونکي په باور که څه هم طالب استازي له خپلو مشرانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو او ظاهرا د تاوتریخوالي کمېدو لپاره د طالبانو تصمیم هیلې ډېرې کړي، خو په سیمه کې تازه تحولاتو دغه مذاکرات تر سیوري لاندې راوستي دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي په کابل کې خلک په یو موبایل وژل کیږي. وړاندې راغلي کابل د هغو ولایتونو له ډلې یو دی او ښایي د ټولو په سر کې راشي چې ډېری وسله والې غلاوې، ترورونه او نور جنایتونه پکې کیږي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي جنایتکاران په رڼا ورځ په عام محضر کې پر خلکو وسله وال یا د چړو برید کوي، خو هیڅوک نشته چې د دغو سور سترګو مخه ونیسي. سرخط ورځپاڼې همدارنګه لیکلي کلیوي خوا په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د ترهګرو ځانمرګې بریدونه او چاودنې کمې شوې، له بلې خوا بیا د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غنی حکومت له لومړۍ ورځې یو تند تبلیغاتي کمپاین دا پیل کړ چې نور به د فساد پر خلاف مبارزه کوي او جنګ سالاران به نه پالل کیږي، خو وړاندې راغلي په تیرو 15 کلونو کې دا هر څه ډېر سرچپه ثابت شول او حکومت تر اوسه پورې 15 میلیارد افغانۍ د افغانستان بانک له دې ذخیرې څخه اخیستي او بیا هم د 10 میلیارد نورو افغانۍ غوښتنه کړې. سرخط ورځپاڼې لیکلي ملي شورا باید په دې مسله کې خپل ملي مسؤلیت رفع کړي، ځکه په وینا یې دا یوه لویه جفا ده چې حکومت دې له داسې ملي ذخیرې څخه پیسې اخلي، ځکه په هغو کې د هر افغان حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د تیاتر او سینما نامتو لوبغاړی قادر فاروق د راپورونو له مخې په حق رسیدلی. د افغانستان تصویري هنرونو په تیره یوه اونۍ کې خپل ډیر نازولي عزیزان له لاسه ورکړل. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه اجمل تورمان د کابل سټوډیو راسره دی. تورمان صاحب، د قادر فاروق د مړینې خبر مو کله ترلاسه کړ؟
بله تکل صاحب، خوشنۍ سره لکه ستاسو وویل د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت دا تایید کړه چې د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور ستوری قادر فاروق بیګاش په ترکیه کې په یو روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل:
په تاسو سره باید وایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه 10 بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. هغه قلبي تکلیف درلود. د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړې ده.
تکلسب قادر فاروق د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل مشهور ستوری و چې په لسیزو دغه هنر ته په افغانستان کې خدمت کړی دی. د پتیر حکومت کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت نه د تمثیل په برخه کې د استادۍ رسمي لقب هم ترلاسه کړی. او قادر فاروق نه یوازې دا چې په دری فلمونو کې کار کوو، په یشمیر پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی چې د کونډي زوري سیریال کې د رول د پام وړ. د کلسب د افغانستان سینما په وروستۍ ویونه کې ډیر مشهور ستوري خپل لاس ورکل مثلا اسد الله تاجزه چې دی د نوی کور نوی ژوند په ډراما کې په دری برخه کې د رحیم داد رول لوبولو او د افغانستان په ډیرو تیاتر او سینمایي فلمونو کې کار کړی دی. دغه شان آصف جلالی چې د افغانستان یو مشهور کومیډین وو دوی هم په تیرې همدغې ویونۍ کې خپل مړه شول د بیلابیلو ناروغیو له امله. دغه شان کې یو شمیر ونه په مرګ جدا شوي, یو شمیر په ژوند هم جدا شول. رسول ایمان هغه افغان ستوری وو چې د افغانستان سینما برخه کې ډېر مطرح بلل کېده, خو ویل کېږي د هغه لګښتونو له امله چې د په وروستي فلم راغلی دي د دا نه دي پوره کړي. اوس په کاناډا کې په یو رستوران کې کار کوي او له سینما سره مخه کړې ده. بلې تکل سي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د تیاتر او سینما د وتلي لوبغاړي قادر فروخ د مړینې د بوګنون کې خبر جزئیات مو اوریدل. اوس هم ورځو د خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د تیاتر او سینما نامتو لوبغاړی قادر فروخ بیګاش په عمر د مور د ترکیه په یو روغتون کې د زړه ناروغۍ له کبله ساور کړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه یو ستره ضایعه بولي. د پروان سیمې چارواکي وایي امیر ستار غوربندي هغه قومندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربند درې کې د طالبانو پر وړاندې جنګېده تیر ماښام د کابل په ولسم ناحیه کې لخپل لس نور ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی او د علت په اړه تحقیقات کېږي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت دغه پروژه د برېښنا رسولو په هدف یو مهمه پروژه ګڼي. فرانسې، برېټانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دوی دا هم ویلي چې تهران دی د ایران د یو پوځي قومندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. فرانسې، برېټانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې په امریه د ایران یو ځواکمن جنرال وو جلسو په فلوریدا کې تر ورځني لنډمهاله استوګنې وروسته پرون واشنگتن ته ستون سو. د سپین ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام
زما رایا زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
السلام علیکم, زما رائے زما حق خپرونې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو لخوا د شویو ټاکنیزو شکایتونو بررسی یا څېړنه پیل کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټولو شکایتونو په پرتله د ټاکنیزو جرایمو اړوند شوي شکایتونه ډیر دي. ورپسې ټاکنیزې سرغړونې دي چې دویم ځای کې قرار لري, خو ټاکنیز اشتباهات یا تخطي لک شکایت لري. ازادي راډیو ته د تصنیف بندې د یو شمېر ولایتونو سندونه ورسېدل چې خی ډیری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي دي چې باید په سم ډول وڅېړل شي. نن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو د تصنیف بندې او څېړنې پر موضوع بحث کوو. را سره خبرونه کې ملمانه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو لویاندویانو زرمینه حقجو کاکړ, د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رسا, د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړی فضل غنی حقمل, او د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې غړی متی الله ابراهیم زیسب دي. خرغله خبرونه ده. زمينه جان, بحث له تاسو پیلوم. د تصنیف بندي پایله څه شي ده؟ په دې معنا باندې چې څومره شکایتونو ته اعتبار ورکړل شو او څومره شکایتونه په اعتبار شمیرل شوي.
سلامونه تاسو ته, د بحث کډونوالو ته او تاسو اوریدونکو ته. د تصنیف برخه داسې یو برخه ده چې د شکایتو د سب نه وروسته پیلېږي او شکایت درجه بندي کیږي او کټګوري کیږي. د شکایتو موضوع معلوم کیږي او هغه شکایت چې عماری عاجل ده او عماری داسې ده چې باید هغوی ته په لومړی سر کې رسیدنه وشي, هغوی تصنیف بندي کیږي. په کل کې ویلی شو چې دا داسې پړاو ده چې شکایت دسته بندي کیږي, لاغه نورسته بیا د برسه برخه پیلېږي.
یا یو بحث په تصنیف باندې کې دا هم مطرح کیږي چې با اعتبار شکایت او بی اعتبار شکایت، یعنی کوم شکایت ته اعتبار ورکول کیږي او کوم ته نه. 14500 شکایتونه ثبت شوي، لډلې 100 اعتبار ورکول شو او څومره نه.
تصنیف باندې برخه کې د شکایتو د اعتبار او نه اعتبار برخه معلومیږي نه، دا په برسه کې دا معلومیږي چې کوم شکایت با اعتبار ده او کوم نه ده او کوم رد کیږي. په کل کې مونږ هغه شکایت ثبتو چې تخطی، تخلف او انتخاباتي جرمونه پیژندل شي. هر هغه شکایت چې جرمی بنه لري، تخطیانې دي، تخلفات، مونږ هغه ته رسیدنه کوو. هغه چې تخطی، تخلف او انتخاباتي جرایم نه دي، هغه رد کیږي، هغه په بررسی کې مونږ
اوس د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې بهیر پیل شوی دی. په څلور دېرش ولایتونو کې تازه معلومات ترلاسه شوي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په ټول ولایت کې د تصنیف بندي برخه ختم شوې ده او بررسیانې شروع شوې دي. زمونږ همکاران اوس د بررسی په حال کې دي. د بررسی نه وروسته او هر هغه وخت چې زمونږ بررسیانې تمام شوي، مونږ به انشاء الله ټول هر اړخیزه معلومات به تاسو سره شریک کړو. خو اوس زمونږ همکاران د بررسی په حال کې د تازه بررسیانې شروع شوي.
مننه کاکر صاحب. بیا راګرم سمیرا جانې، پر ټاکنو د څار بنسټونه د تصفیه بندۍ د مرحلې نه څه ارزیابي لري؟
سلامت جناب. سلام خدمت شما، مهمانان عزیز در برنامه، همچنان شنونده های عزیز شما. در حالی که ما از کار کمیسیون شکایت انتخاباتی قدردانی می کنیم و نسبت به رسیدگی دقیق، هنوز که بخش رسیدگی شان شروع نشده و در قسمت تصنیف و در قسمت تحلیل که تازه شروع میشه، ولی گزارش های ما از این میرسانه که برخی از کاستی های در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه وجود داره. امیدوار هستیم که کاستی ها باعث نشه که کمیسیون شکایت انتخاباتی همان که کمیسیون مستقل انتخابات متوسل به نقض قانون گردد.
از او جمله سونز تا مشاوره وکړه کومې سونز تحصیل.
از او جمله یکی عدم حضور تعدادی از کمیشنران در برخی از ولایت هاست که به ما گزارش شده و همکاران ما گزارش داده که در تعداد از ولایت هایی که کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی حضور ندارند و یا هم در برخی از ولایت هایی که شکایت ها بیشتر درج شده، تعدادی از کمیشنران محدود بوده و کم حضور داشتند. در ضمن کندی کار که در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی و وقت کمی که مثلا کمتر از 10 روز به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرصت داده شد، فرصت مانده مطابق به میاد قانون، و ما نگرانی از این داریم که هر قدر که اگر به این شکایت ها دقیق و همچنان منصفانه رسیدگی صورت بگیره، ولی با آن هم وقت زیاد نیاز داره، چون 16500 شکایت رقم کمی نیست که به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج شده، و نگرانی ما بر این است که وقت بیشتر باعث طولانی شدن پروسه نشه و همچنان از طرف دیگر باعث نقض قانون نشه.
مرانا دیر زیاد اقمال سب معلومات مصدی تاسی هم نگدی سلور زر شکایتونه پا تکنی شکایتونو کمیسیون که ثبت کردی چه دستاسو ده شکایتونو لدلی کم یو تا هغ قانونی سنت پتوگا مندی وقت ورکل شوی ده منولو او کم یو تا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهیر مل سب تاسو تا ده بحث قدرمنو گردون که اون که تا و همداران گستاسی در آلیو او ریدون که تا سلامون و احترامات تورنده کم. منگا چلور زر شاوخوانه بلکه 15000 شاوخوا مورد شکایتونه ده شکایت محترم کمیسیون سر ثبت کردی دی. اگه که مختلف کتگوری دی چه تقلب، تخطی، جرائم و همداران گزین نور موارد دی چه ده ابتدایی نتایجو بانده دیر تاثیر گزار دی او دیر مهم موارد دی چې مونږ ثبت کړی دي. زمونږ تخنیکی ټیم په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون سره کار کوي او هیله مند یو چې دغه شکایتونو ته رسیدګي وشي. که څه هم تیر ځل هم مونږ د 1500 موارد شکایتونه ثبت کړي وو، ډیرو ته رسیدګي نه ده شوې، بیا هم مونږ امیدوار یو چې د شکایتو کمیسیون دغه ټول موارد وڅېړي، د قانون مطابق، د طرز العمل مطابق او خپل بې طرفي وساتي او داسې فیصله اعلان کړي چې ټول لوري
ومني. تر دم غړي پورې چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار سره ډول روان دي، سسې ټاکنیس ټیم ترې خوښ دي.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې رسا خور ویلې، دوی کارونه ډېر په کندۍ سره مختزي، باید پروسه کې لږ هم له دقت نه کار واخیستل شي او هم سرعت نه.
دقت نه هدف څه نیست، په دقیق ډول باندې شکایتونه وڅېړل، یعنې تر اوسه پورې څېړنې بهیر په دقیق ډول نه دی.
که څه هم دغه بهیر تر اوسه په ډېره ابتدایي مرحله کې ده، د تصنیف بندۍ برخه بشپړه شوې ده او نور مراحل هم کمیسیون ورباندې کار کوي، ولی دقت او سرعت دا زموږ لپاره لومړیتوبونه دي او زمونږ ټینګار دی چې کمیسیون باید په کاملا بې طرفۍ کې له ډېر دقت نه کار واخلي. اول خو دوی باید هغه خپل اداري پروسیجرونه تکمیل کړي او همدارنګه د دوی کارمندان باید حضور ولري په دغه پروسه کې. ولی په ځینو ولایتونو کې مونږ وینو چې تروسه دغه پروسه په ډېره کندۍ سره مخ ته ځي، او همدارنګه کوم موارد چې مونږ دوی ته سپارلي دي هغې ته هیله مند یو چې دوی توجه وکړي، رسیدګي ورته وکړي او د قانون مطابق مونږ له قانون نه خوا نور څه نه غواړو، فقط کوم موارد چې مونږ وړاندې کړي دي هغې ته باید په کاملا بې طرفۍ او په پوره دقت سره توجه وشي او دغه وڅېړل شي او په نتیجه کې داسې پایله ترینه راوځي چې ټول لوري قانع وي او ومني.
مننه ابراهیم صاحب، ساسي نیوکه هم همدا چې کارونه په ورو ډول باندې مختزي سست او همدا ډول شکایتونه هغه چې شوي دي د دقت برخې ته پام زیات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه هم خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو من منو تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به څو ټکي داسې په جلات توګه ووایم. هغه یو دا چې له بعد مرغه نه ووایم چې مونږ د پاتلس کاله کې تقریبا دا موام ځل ټاکنې دي چې ترسره کوي، یعنی الیکټورال ریفورم چې هغه چې په نړۍ کې یو اصل ده پس له هر ټاکنو نه اصلاحات. خو په افغانستان کې متاسفانه مونږ اصلاحات مختص کوو اشخاصو افرادو رهبرۍ ته، چې دا ستونزه بیا دغسې نورې هم ځان سره ستونزې راولي. لکه اوس یو تاسو وګورئ چې بعضې اوس که زه ووایم چې ما 15 شکایت ثبت کړي، شاید بعضې دوستان ووایي چې ولې 15، خو که تاسو د شکایتو د کمیسیون سوایانده یم دلته سه، تاسو ولیدئ دوی په 15 کټګوریو باندې تقریبا څه هغه هم کره ټول کې تقریبا شپږ اووه کټګورۍ ته جوړېږي، د زیات نه کېږي. نو اصلي ستونزه دا ده زین مل صاحب، سے د دوی هغه پخوانی فرمونه تر اصل ترجمه سوی یا ورډ بای ورډ ترانسلیټ سوی، تاسو مجبور یاست په فرم سره ډکوي چې هغه کې محل ذکر کړي، تاسو محل ذکر کړي نو بیا لدینه سیاسي برداشت هم کیږي، بیا په کمیسونو باندې نیوه کې زیات کیږي، متاسفانه سیاسي نیوه کیږي، یو نو په اصطلاح کاذب رقابت هم رامنځته راځي چې د شکایت او حجم زیاتېږي. د شکایت او حجم کله ستاسو 14500 یادوي چا ته عملي کار نه کوي، هغه ته ډېر 14500 ورقه ستل مخې وای دا ډېر وخت کار لري. اصلا قضیه دا ده چې مونږ درې رقبه مسله لرو په انتخاباتو کې چې یو تخطی ده، تخلف ده او جرایم انتخاباتي ده. د ما هیله دا ده چې د شکایت محترم کمیسون باید همدغه درې کټګوریو ته دا سره تقسیم کا، هغه چې زیر نهیل کړم د کمیسون یو غړي یو ورځ وویل چې جناب رویدار صاحب څنګه ما پخوانی هم کار و هغه په ټاکنه باندې پوهېږم، زه پوهېږم څنګه عملیاتي کار کړی، خو سبا ته خپله خبره بیرته اصلاح کړه، هغه ما نه ده اورېدلې. دوی ویل چې په یولس ولایتو کې اصلا شکایت نشته. هدف دا نه ده که تاسو د 14500 شکایت وڅېړئ، یعنی دقیق هغه د تخطی په برخه کې تخلف په برخه کې، تاسو خود په خود ازید اتل از در محلو یا نون نظر محلو بیاش میرنه تا زده فکر کوم دی اکثر تیمون و غوختن هم داد بیاش میرنه. خب بیرته بیا هم خاقل ایلیاسی پا دی برخه کم یا خپل معذرت رانده کسی مونگه که دا پسلا ظرفیت دا توانایی نسته، چه دا هم ستونز بنده دا دا چې په ټاکنو باندې ډېر تاثیر کوي. ولې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو شکایت کمیسون بعضې کړنې د خپلواک د ټاکنو له کمیسون نه متاثره کیږي. او بله مسله دا ده چې دغه شکایتونه په دې حد رسیدلي، زه فکر کوم چې بی پلان کمیسون د ټاکنو کمیسون کله چې عملیاتي پلان جوړوي هغه باید شکایتو له کمیسون سره هم شریک کړي، او د شکایتو کمیسون دې پلان ته په نظر سره خپله بودیجه خپل پلان ترتیب کا. چې اوس تر غجا پورې زه ګورم دوی فکر کوم چې د سټاف په خاطر یا د خپل پرسونل په خاطر باندې ډیره پراخه بودیجه هم لري، او سټاف هم دوی کم ده. چې دوی وسه خغل اغل رساویره چې دوی بعضی کمشنران نسته، دوی ولایتي کمشنران په دې حتی پولایتي کمشنران هم نه کیږي. خب دا وس دوی په عوامه هنګي کې خو اوس یو عوامه هنګي د دوه کمیسونو ترمنځ نسته، او د ټاکنو کمیسون ته خپل اعتبار لا باندې ور کړای چې لغونه په ګټه سره دوی کړی وای چې دغه بیا شمیره نه کړی وای. چی شې چې ډیر مهمه دي چې اوس د کمیسون شکایت او کمیسون ته زده ما وړاندیز مشوره هم داد، د ما وړاندیز داد ورته چې اول یو سلو دیار لس محله سمداوس لسق د درملوګ نه پورته دي، دوی باید په اول کانفرنس باندې دابه اعتبار کړی وای. دوام جرایم ته باید رسیدګي وتی.
فکر نه کوي ابراهیم صاحب دا غوښتنه ده د قانون پر اساس باندې دا وی پریکړه بیا یو جلا بحث، اما اساس غوښتنه
بالکل د مونږ غوښتنه هم خلاف د قانون نه ده. دا قانون کې ګورې دا د یو نونسمه ماده دوامه فقره قید کړی ده دغه مسله چې هغه شې چې د پیسو ټکنالوژي له
اخینه مستفید نه هغه ذاتی به اعتبار ده د شکایت د خپلواک ټاکنو خپلواک کمیزون اوس یو بل ډیره جالبه مسله سره پیدا سوی چې دوی هغه یوزر ته کوم چې ډیر شکایت او ستونزې مبدل ته دي چې د رای ورکون کې تعداد لرای نه کم زیات دي او دوی هغه در ملک کوم چې د رای ووټر رجستریشن رجستره کوي یعنی چې د ووټر تعداد معلومه هغه یوزر ته متاسفانه سره شکایت کمیزون لاسرسی نه لري دا هم ستونزه د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون ستونزه ده چې هغه چې نوماندان ته یوزر ورکاو ای کاش په غسر کې د شکایت کمیسیون تم یو یوزر ورکړای نن به دا ستونزه کمه و او بل خبره دا ده چې در ملوک کمپنۍ سره کوم قرارداد شوی د شکایت په څیر نه کې الته کوم شی غته اشاره نه ده شوی دا بل ستونزه ده د شکایت د کمیسیون پر وړاندې
چې نه پوهیږي سره رقم باخو دا موضوع ټول اجازه راکړي چې حقوقو سره مطرح کو یو په ولایتونو کې د کمشنرانو کم بده چې ولایت کمشنران مونږ حاضرېږي بل د کار هغه سرعت چې هغه ډول نه در حال کې چې تاسو شپږ ورځې نور په ولایتونو کې لږ کار لري او هغه ټکو ته چې خلیل ابراهیم زی اشاره وکړه تاسو جواب څه ده؟
در نخست میپردازیم بر جواب حرفای خانم رسا سخنگوی فیفا. موضوعات را که اینا بیان کردن عدم موجودیت کمشنران ولایتی، خوشبختانه مردم باید ذکر کنم که در همه ولایات کمشنران ولایتی حضور دارند در جریان انتخاب، در جریان شکایاتی که بررسی میشد در مورد روز انتخابات هم کلن کمشنران حضور داشتن و فعلا هم در 34 ولایت کمشنران ولایتی حضور دارن البته. و موضوع دوم را که اشاره کردن نبود پرسنل کافی به خاطر بررسی شکایات، پرسنلی که نیاز است در کل شعبات و یا هم دفاتر ولایتی که مثلا شکایت انتخاباتی حضور دارن، اگر در جریان پروسه ما هم خلای را دیدیم و یا هم نیاز به این شد که همکاران ولایتی ما را زیاد کنیم و یا هم در دفتر مرکزی، ما این مشکل هم حل خواهد کردیم و خوشبختانه به این مشکل بر نخواهد خوردیم. و موضوعی را که ابراهیم زای صاحب اشاره کردن 11 ولایت، من تایید میکنم حرفای رویدار صاحبم در این مورد. موضوع قسمی بود که بیشتر از 75% شکایات در دفاتر مرکزی ما در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود و این 11 ولایت اصلا شکایت در کمیسیون ولایتی به ثبت نرسیده بود. زمانی که ما شکایت اسکن کردیم که میخواستیم به ولایت بفرستیم از دفتر مرکزی، در اینجا معلوم شد که در مورد 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در خود ولایت نرسیده بود، به ثبت در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود. زمانی که اسکن کردن شکایت پروسه آغاز شد، ما فهمیدیم که در 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در دفتر ولایتی به ثبت نرسیده، در دفتر مرکزی ما به ثبت رسیده. ولی کلا مشکل جدی وجود نداره، همه کمیشنران در کمیسیونای ولایتی حضور دارن، مشکل استاف یا هم پرسنل هم وجود نداره. و موضوع را 13 محل 113 محل را که آقای ابراهیم زای صاحب گفتن که باید باطل میشد، کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هیچ محکمه تا زمانی که بررسی های کلیشان تمام نشه فیصله نمیکنن. هر زمانی که فیصله های بررسی کلی ما تمام شد، نگرانی های خود دستای انتخاباتی با ما شریک ساختن. بر ما میار این است که احمد را پیدا میکنن و یا هم محمود. میار بر ما این است که عدالت و شفافیت انتخاباتی را تضمین کنیم. و هر زمانی که اینا گفتن 15 شکایت به ثبت رساندن و ما استقبال میکنیم، مطمئن هستیم شاید 15 شکایتی که به ثبت رسانیدن کلا با اسناد و شواهد بر ما تسلیم کردن و بیشتر از 8000 شکایت هم که تیم ثبات همگرایی به ثبت رسانیده، بیشتر از 4000 شکایت را که تیم آقای حکمتیار به ثبت رسانیده، نمی قسم دستای دیگر. امیدواری ما قبلا هم بر این بود که شاید شکایت کمتر به ثبت برسن و پیشنهاد ما هم به دستای انتخاباتی بود، چون تجربه تلخ را که ما از انتخابات قبلی داشتیم می بود که آمار بیشتر شکایت به ثبت می رسید ولی متاسفانه زمانی که بررسی آغاز می شد، مرحله تصنیف آغاز می شد، اکثریت شکایت و یا هم تکراری می بودن یا هم اسناد و شواهد معجب علی از اونا وجود نداشت. با اساس یک موضوع را که موضوع وقت خانم رسا یادآوری کردن، کلا تلاش ما بر این خواهد بود که ما نیم به مو میاد تعیین شده و میاد را که قانون بر ما وقت داده به این شکایت رسیدگی کنیم. ولی درست است، بر ما تقویم خیلی مهم است، مهمتر از او عدالت و شفافیت انتخاباتی است.
زمیرا جان، یو مسئله چې پرون زنی وسندونو ته ازادي رادیو لاس په عراق هغه تصنیف بندي دغه ورقه وي، په دې کې الف بی جیم دال کټګوریو باندې شکایتونه وشل شوې چې تر ټولو مهم یعنی ډیر شکایتونه په الف کټګوري کې ځای شوې دي. په دې معنی باندې چې باید په سم او دقیق ډول باندې دغه شکایتونو ته وسیړل شي. اوس دغه شپږ ورځو ته په کتو چې تاسو په ولایتونو کې لري او د شکایتونو دی لوړې کچې ته فکر کوي چې د اولې کټګورۍ د دومره شکایتونو چې په ډیری ولایتونو کې دي سیړل کیږي په خپل وخت؟
نهایتا تلاش ما بر این خواد بود نو روزه که کمیسیون ولایتی ما وقت دارن به شکایت رسیدگی صورت بگیره، ولی 100% اطمینان نمیدهیم، چرا که تعداد شکایت خیلی زیاد بود و یک مشکل تعداد آمار شکایت بود. مشکل دومی بود که اکثریت شکایت در دفتر مرکزی به ثبت رسانیده بود، حالت اسکن کردن از اونها چند روز در برگرفت، بعد از اون تصنیف بندی آغاز شد. اگر اکثریت شکایت در کمیسیون مرکزی به ثبت نمی رسید، بعد از مرحله شکایت ما تصنیف بندی را آغاز میکردیم. نهایتا تلاش ما بر این خواد بود میاد را که قانون داده به اساس از او پیش بریم، ولی اگر قرار به این شود که بین زمان و بین شفافیت ما یکی را میار قرار بدهیم، ما شفافیت انتخاباتی را میار قرار ندهیم، چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی و سرنوشت ساز است و باید کلن شکایتی که به ثبت رسیده به طور جدی و به طور بی‌طرفانه و به طور کلی بررسی صورت بگیره تا قناعت همه دستای انتخاباتی
برسید. مننه سبیر جان، شکایتونو دو بررسی پر محل اوس محل بررسی شروع ده، کوم ټکو ته پام وشي او کوم ټکی په معیار وګرځول شي؟ هدا اقلا کسان قانون روخانه کړي خو د طرز عملونو پر اساس باندې او هغه ډول چې پروسه شفافه کی او خلکو ته د باور وړ وګرځي، په ځانګړي ډول ټاکنیزو ټیمونو ته غسه شي.
حالا که مرحله بررسی است، مطمئنا همکاران ما حضور دارند در تمام ولایت ها و همچنان در داخل دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی. از جریان بررسی که کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایت های مواصلت شده از سوی دستای انتخاباتی را رسیدگی میکنن و بررسی میکنن، همکاران ما اوجه حضور دارند، ولی هنوز امروز اول روز است برای تحلیل و برای بررسیش. مطمئنا که آخر گزارش ها را با ما شریک خواهند ساختن، ولی به عنوان پیشنهاد ما اعلامیه را دیروز به دست نشست سپردیم. البته دفتر فیفا هم مشکلاتی را که ربط میگیره به کمیسیون شکایت انتخاباتی و به عنوان مانع بر کار کمیسیون شکایت انتخاباتی صدرایشان قرار خواهد گرفت، همچنان بر پروسه مشکل ایجاد خواهد کرد، هم او را ذکر کردیم و هم راه حل هایش. از او جمله یک مورد، مورد زمان بود که زمان یکی از اصل هایی است که در پروسه انتخابات باید بیشتر در نظر گرفته شود و دو نقطه که طویل شدن پروسه به خیر پروسه نمی باشه و ما قطعا طرفدارش نبودیم، ولی ما پیشنهاد کردیم که اگر قرار باشه این روزها کافی نباشه مدت تعیین شده بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، در راه حل ما پیشنهاد کردیم که اینا دلایل و توجیهات خود را با طرفهای زیدخل شریک بسازن تا اینکه بعداً به عنوان یک چالش، به عنوان یک چالش از طرف تکت‌های انتخاباتی بر از اینا مطرح نشه و این مشکل ساز نشه بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، آنچنانی که کمیسیون مستقل انتخابات با این مشکلات روبرو شد. در قسمت تصنیف و در قسمت اسکن و در قسمت شکایت که ثبت شده بود همکاران ما نظارت کردند، مشکل جدی وجود نداشت. در قسمت بررسی هم هنوز همکاران ما، چون اینا تازه ای پروسه را آغاز کردند، همکاران ما اوجه حضور دارند. و یک مورد دیگر هم که ما در اعلامیه گفتیم از عدم حضور کمیشنران را که یاد کردم، در ولایت هلمند کمیشنران از کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود ندارند، در ولایت فرا دو کمیشنر وجود داره در حالی که باید سه کمیشنر باشه، در ولایت هایی که بیشتر شکایات درج شده و به اونا بر کمیشنران بیشتر نیاز دارن تا پرسر مدیریت بکنن، در تعداد از این ولایت ها تعداد کمیشنرها کمتر هستن و ما هدف از ما وقتی که چالش ها را در کار کمیسیون انتخاباتی میبینیم و مواردی را که میبینیم که پروسه را صدمه میزنه و راه حل هایی را که پیشنهاد میکنه، مطمئنا حمایت از پروسه است و ما با عنوان همکاران و حامی پروسه انتخابات در کنار کمیسیون انتخاباتی مطمئنا باید راه حل هایی را پیشنهاد بکنیم تا اینکه پروسه صدمه نبینه.
مننه حقبال سبوس که چیرته وقت زیاد نیسی د سیدن مرحله ټاکنیزو ډلو ته پکې کوم ابهام تر سترګو کیږي او آیا که غزیږي د منلو د ورته
د سولې او اسلامي عدالت ټیم په دې برخه کې د ار څومره چې دغه موده وغځېږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط زموږ هدف دا دی چې باید انتخاباتي عدالت تامین شي، شفافیت رامنځته شي او نتایج داسې اعلان شي چې ټول لوري ومني. که څه هم دا د وخت غځېدل دا د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر لري، ولی بیا هم که غواړو چې دغه بومبست نه وځو او په افغانستان کې انتخابات یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي، ښه به دا وي چې که وخت هم ونیسي ولی شفافیت پکې رامنځته شي، دقت نه کار واخیستل شي، عدالت تامین شي، قناعت حاصل شي، دا بیا د افغانستان په خیر ده. ځکه وای دری که یو متل دا وای هر قدر دیر آید خوش آید. نو سمره چې که پزند بانده هم دغه نتیجه ایلانیگی ولی طول لوری اومنی او افغانستان دی او بل بحران نوش گوری دا بیا مونگ تا دی منلو وارد.
ابراهیم زی صاحب اوس تاکنیز جرائم دیر زیاد پا که وران دسیوی دی تا شکایتونو پا لڑکی. فکر گاوی چی دا تاکنیز جرائم و تسیرل دا پروسی دغه پایلی بدلوله شی؟
که زه غواړم چې دوه خبرې یادې کړم. یو داسې یو سلو دیارلس مهال ته کاکړ اشاره وکړه، دا په دې معنا ده چې موږ اوس په دې باندې پوهیږو چې ټول خلک تقویم وایي په ټاکنو کې یوه اصل ټایم ټیبل ده چې هغه متاسفانه له وخت نه نقص سوی، زه ډېر دې باندې سرخوږی هم په کار نه ده. اوس موږ وایي چې دغه پروسه ټاکنې یو حقوقي او تخنیکي پروسه ده، پایلې سیاسي دي او سیاسي پایلې کوای سي چې بې ثباتي رامنځته کړه. همدا اوس موږ یو بې ثباتي سیاسي پایله کې نو موږ نارمل حالت کې زه کاکړ صاحب سره موافق یم چې باید وڅېړل سي، اما باید نارمل کې په دې خاطر چې د دې پروسې اعتبار بېرته راوګرځول سي، حداقل دغه دوه درې مورد سره که مرغ غوندې روښانه دي کمیسیون کوای سي چې په یو پرېس کانفرانس باندې په اصطلاح د خپل ځان د اعتبار په خاطر او د پروسې په خاطر باندې دغه شی اعلان کړي، وای بیا به دوی باندې اوس امیدواري او باورمندي دوه هغه ټکي دي. څه امیدواري ده؟ هیله مند یم خدای وکړه داسې وسي، یو دا ده چې شاید وسي په دې خاطر چې باورمندي رامنځته کړه. د یو سل دیارلس محله ما دوی ته اشاره وکړه. او بل په کمبود پرسونل زه فکر کوم الیاسي صاحب که ما اشتباه نه کړي د دوی یو کمشنر ده، هغه ویلي چې موږ د پرسونل له کمبود له وجې نه هم موږ بیا شمېرنه د موږ له توان نه پورته ده بیاش میرن. او قاتل ازر شکایت از در فهم تکنیکی لازم نه دیو سیاسی از بلاد راست زدر تویم صدا بیاش میرن اینی کوایی سی چطر دیر حد دا پوری قینات ورکی دا پروسه لادی حالت نواتل او دی که دیر دیر شکایت و کمیسون گرم نده سیوال او دو دیر سالور موردون اغا موارد دادی چی در تاکن وقت پلوا کمیسون کلا چه قانون نقص که یا وقت ما پیاد دیده که شکایت و کمیسون ماون ویده که دازل ویستم پده اقرب بانده پای لیلان نکرین و بیا مون پویگس دوی سر چی وکو نو پویم ز دوی چی سره وکړ. د شکایت د تاکن خپلوا کمیسیون په لایو برنامه کې ویلی چې موږ قانون نقص کړی، قانون دوی ته اجازه ورکړې، دوی مکلف کړي چې که چیرې دوی باندې شکایت هم نه ثبت کېږي چېرته قانون نقص کېږي دوی باید بغه که اقدام وکړه. خو خبره دا ده چې زه دوی دوستانو ته مشوره مې داده چې د ټاکنو خپلوا کمیسیون کې یا شکایت تاسو چې په ټاکنې پروسې سره ځئ تاسو په خپلو خبرو کې باید پارادوکس رامنځته نه کړئ. که د تاسو په خبرو کې پارادوکس رامنځته کېږي په هغه سرنوشت ګرفتاره کېږي لکه ګل آجان څه ګرفتاره سی
اوس فکر نه کوئ ابراهیم زی صاحب چې په ځای د پارادوکس د وخت زمان ته په کدو رامنځته کېږي، اما باید له هغه نه سوء استفاده ونه
شي. خو دلته مسله دا ده، مسله دا ده چې دلته دیموکراسي نه او پایله ده. تاسو ګورئ او کمیسیون له آدرس نه څه کله پارادوکس رامنځته کېږي، زه ته هر څوک حق لري چې بده کې شک وکړو او دا شک رامنځته کوي. دوه درې خبرې دي دوی ترمنځ، زه نه غواړم په هغه باندې اشاره وکړم، په دې خاطر دا پروسه خورا زخمي ده که په دې باندې زه نورم فشار راوړم دا نورم وزه خرابېږي. بله مسله چې ډېره مهمه ده، دغه عامه پوهاوی ده چې په دې کې کمیسیون خپله دا ستونزه هم ومنله چې عامه پوهاوی په دې برخه کې نه ده سوی. مثلا د شکایتو د کمیسیون یو د کابل د څانګې یو نصرهوی چې اوزې کابل حوزه انتخاباتی کابل او رو را افغانستان پر ریاست جمهوری که یواو زده، این یو تخنیکر که دست یو اشتباهی لفظ کاری دا بیا پختنه را منسته کهی. بل راغلو د تاسې د پوښتنې په ځواب کې چې جرایم، بلکل جرایم د انتخاباتي دا هغه جرایم دي چې دا شخصي جرم شخصي عمل ده. خو د ټاکنو جرایم چې کوم دي هغه شخصي نیسي کېدی، د جرم اثر په ټیم باندې کېږي. زه د امنیت عدالت د ټیم غړی یم، که زه جرم ترسره کوم چېرته درغلي کوم سازمان یافته هلته کورد جزا مشخص ده. نو دا د ما ټیم باید حذف کوي. وخت زه مجرم سوم په درې کال حبس سوم، د دې د ما کړنه څه سوه، د ما کړنه هم تاثیر گذاره ده. زه تاسو ته یو شی وایم چې یو ټکټونه چې اوس یې وایم نهسته زه نوم نه اخلم په خاطر او تاسو مې له داسې پوښتنه مه راشکه کوئ چې کوم ټکټ وویلې چې موږ په ډیوایسو کې اعلی نصب کړې ښه تاسو اعلی نصب کړی او دوی موږ ته هغه راکوي په اصطلاح موږ ته سیګنال راکوو چې څومره رایې کار شوي. دوه څلور سوه شپږویشتمه ماده د کورد د جزا حکم کوي چې هر څوک چې د انتخاباتو په کړنو کې په هاردویر او سافټویر کې مداخله کوي دا جرم ده. او دا جرم خوغه شخص کړی دی به وایي چې شا کړی او اوس تاسو ګورئ چې په دې ارقامو کې تغییر ده. یو ټیم په ټکټ یو ټکټ په نفع تقریبا دوه چنده رایې ورته حساب زه د ثابتوم چې دوه چنده دي. هدف دا ده چې هغه ټکټ کدی مو ټیکټ دا کار کړی دی مو ټیکټ لري حاصل دی لاس
او زه سم دا ابراهیم زاسې اجازه ورکړي چې بررسی مرحله پیل شي او کمیسیون دا ډاډ ورکړي دی چې موږ کولای شو دا کسان چې ټاکري جرم کړی عدلی او قاضي وګڼو ته وسپارو.
دا مسله عادي حالت نه تقویم نه وته، تقویم یو اساسي شی د تصویبي کې قانون باندې خلل
کله هم وو ورزي دوی لري په ولایتونو کې ډیر ورزي کافی ورزي دي
تقویم ته تاسو یو مطالعه وکړي د تقویم لاول نه
خو د ټاکنو خپلوا کمیسیون کوي
اوس راغلې دي مسله ته زو ام سي په دې خاطر چې په دغه شکایتو کمیسیون خدا نه خواسته انتخابات کمیسیون پسر نوشت گرفتار نیست. دی پلمری سر که پا آدی حالت که زتا سر موافقیم
اما غیر عادی حالت که دا خو مر غوندی روخانه ده دوی په دې خاطر چې دغه اعتبار خ زیات کا اعتبار مندی او دغه وضعیت لدی کنټرول حالت نه وته هم دا اوس یو پارادوکس حالت ده کنه دا اوس سیاسی وضعیت اقتصادی وضعیت دا په دې خاطر هغه شانس روخانه دي مر غوندی روخانه دي مثلا کمیسیون ویلې د کمیسیون دی وغړي سن کم ده عمر کم ده دا خو ځتی را دا خو مطبوعاتی شو دا خبر په دې برخو کې دوی باید ځتی دا د ضرورت نه سوزېغه ډی ان ای معاینات وکړي ډی ان ای معاینات به سرانولي کوي حداقل دوی باید په دغه دوه درې برخو کې چې دوی هغه باورمندي پروسه ته بهتره وګرځي نور خو ځتی که مسله د تقویم دوی حق په جانب دي دوی ملامت نه دي مادر توې لسی پاملیتی پلان کې د تاکنو د خپلواک کمیسون سونزې زهم سونزې وسره لرم نو ټیکټونه هم سره لري شکایت کمیسون هم سونه سره لري متاسفانه چې ډیر مهمه دي هغه د دې باید یو کار وکړي باور رامنځته
کړي ډیر مننه فقط دوه دقیقې وخت لرو اوس زمينه جاري سب وشي هدا اقلن چې پر دې پروسې د خلکو باور من باور راځي چې او استاد به ډاټ خلکو ته سده شي ته ټاکنو شکایتونو کمیسون لکوم لارو په ګټه کول شي چې ټاکنو شکایتونه سم وڅېړي او دغه پروسه د خلکو لپاره کې مېرمنه
در نخست هر بعد از بررسی کلی شکایات انتخاباتی هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه در مورد از دو تصمیم مشخص گرفته خواهد شد و اطمینان میدهیم به مردم افغانستان که معیار بر ما قوانین و طرز العمل ها است. هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه دستور ما از قوانین و طرز العمل ها میگیریم به اساس از او پیش خواهد رفتیم.